په همدې اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه ور بد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفې نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، همڅه لاس هم دې لاسه چې دوی تعلیم کړی ده، بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه، د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه، دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه، مجبور شي کچاکی لار ته مخه وکړي، هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیان خوراک سي، سیند غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بیکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نه دغه تعلیم ماته بیا څه پیدا وکړه.
ایسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وای، د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي، ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت ته وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کومو ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هیوادونو ته لاړ شي، چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصتونه د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان انجن ته تدریس ورکوو، چاغه ور باندې اوس وخت بند شو، چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي، نو خپل ارته اوس سره څنګه فرق کی، نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغوړي په هرې ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
په خپل مسلک البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډيري بيروزګار دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي، خو تر اوسه ډير د دندې پر پیدا کېدو نه توانندلي. دوی تر شا کورنۍ د چا غي د دوی غوښتنې نه دي چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندي دغه د چي شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري، خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګری زمونږ بیروزګار دي. نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وی چې دغه ډول مسلکي ملګری دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما کدوې وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کارو کې سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې هم ستونزې کمی وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سودي، یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دام ګړی څه رقم کسان غذایی کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېرو حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي و او هغه به بېدندې وه. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نه وي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی. که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي، ځکه د یو څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه ووځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سه د مغز نه ووځي ډېر څونه خبره پاتې کېږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کېږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تاړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زه به مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسني دولتونه او د هغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغې ته دوی نشي رسېدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقررې چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقررې ګوري او دا شیان چې دوی پر مخ ته راځي نو دوی چې دی زړه ماتې کېږي. نو د دوی چې دی پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطحه یعنی په دولتي سطحه باندې که چېرته دا واوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته. په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي، ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او په قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی افتخارات راوړل شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلانی ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړئ. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقرری ګورو، نو دغه مقرری هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندگی ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول، دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ځای کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. شمس صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی. یعنی مونږ په بار بار پر مونږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د مونږ نه کیږي، منګه د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګه باندې یو شان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د منګه هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کوو، سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کوو، نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې منګه وکړو چې یاره والا دا دوی چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړه سطح کې مونږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېرو ته نه کیږي، نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره د AI ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ نو هغه نه چې مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسره پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب ژباړونکي ول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپلې هیلې په کمبل چا کې را ژوندی کړي، خطر خا کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي په ارزښت.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدئ. یو عاجل خبر له کابل د خبرونه جریان درو، او عاجل خبر دا دی چې افغانستان وتوني چې په نننۍ لوبه کې استرالیا ته د یو ویشتو منډو په توپیر ماتې ورکړي. دا د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. افغانستان د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې استرالیا ته د 149 منډو هدف ټاکلی وو، خو استرالیا ونتوانید چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. په دې اړه په نورو خپرونو کې نور تفصیل تاسو ته درکوو.
و سنای د طالبانو نظام نه پویږي د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په مغه شوق او ذوق چې بخوای زده کړې کولې خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکوي کې پرېږدي؟
په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته ویو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایا، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان ته هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایا، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته ده ته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وې، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه را کوي، مگر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کال وروسته یا 15 کال وروسته تا غونتی زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، او شبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهیږي نه چې له ځوانې انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک ته چې خپل نه وي کنه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپل پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وای چې نه دی وي سړی مکرت خوړه مغوړي. نو چې کله ستا واک نه وي، نو ته هر هغه کار نشي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زمام داده.
بله، په دغه سیا وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نشئ کولای، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوي نشئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نشئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف اوسېږي، سر څه فکر یې بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته ووایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه تر ډیر خو زیات کې ځان خوشاله وساتي.
سب خپل یو ورکه تجارت ما پر مخه چول ده نو زه خپل داغه مشرتوب پر مخ بیا بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو نو بس همدغه لکه ځان سره مطلب مشغول کړی یو او دا شکر ده منګه کله کله دا فکر مطلب ما ته دریږي چې دا خدای چې مطلب سه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه بچی یعنی سړی بالکل لیونه کیږي کله چې هغه یو څه وغواړي دا غي لپاره په کلونو کلونو خواري کړی وي مګر هغه تر لاسه نه کی نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی ستدي نو همدا زمونږه مطلب هغه فرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم نو زه څه وکړم هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي ځینې ډاکومنټریان یې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولای شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کیږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کیږي نو دی کچیر ته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي نو خو به زه فکر کوم دا غسي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نو ډیر زیاته مننه
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم هله دا خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون وړاندې کیږي د یادونه وړ ګڼم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادې رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو خونکي به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لا غوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو زو او په ګډه خونکي ته غوږدو
مدد تمدن ترمنځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنا لري د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبې څخه راوتلي ګڼي نوموړی د مصر بین الحرمین او سین تمدنونو وڅېړل او دا تمدنونو ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله د مورخینو دوایمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یو نه ده د نړۍ تمدنونو له تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې بلکې د هرې سیمې د چاپیریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلي او وده کړی ده لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاری او شتون یا انقلاب له میلاد کابو درې زره کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول شارونه د دینی فرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د شاری انقلاب په نامه بلل شوی دی سیاسي او نظامي جوړښتونه د شاری ژوند له پیل سره سم حکومتی ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. بادشاهانو، لوړ پوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. تاسو مخکې په خبرونو کې په لنډو خبرونو کې وردل چې افغانستان وتونې د استرالیا ته په لومړي ځل ماتې ورکړې. د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب، دا بریا ولې تاریخي ګڼل کیږي؟
سارے صاحب سلامونه تاسو ته. تاریخي لدی عمل د چي افغانستان د کرکټ په هر فارمټ کې، هیڅ فارمټ کې تر دې د استرالیا ته ماته نو ورکړي، او لومړی ځل شو چې په شلوریس کرکټ کې ماته ورکړي، او په ټوله کې افغانستان په لومړی ځل استرالیا ته په کرکټ کې ماته ورکړه. بل اړخ مهم اړخ دا ده چې استرالیا او افغانستان په وروستیو کې څو ښې سیالۍ سره ترسره کړې دي. چې تیر شلوریز نړیوال جام کې چې په استرالیا کې وشو، هغه هم ډیره نږدې سیالي وه چې په کم منډو افغانستان وبایلل. هغې نه وروسته په 500 نړیوال جام کې چې کله میکسویل د افغانستان نه هغه سیالي وګټله، هغه هم تقریبا یوه داسې سیالي وه چې د استرالیا ولو اتلو غاړي تر نوی منډو پورې سوځېدلې، او هغې نه وروسته بیا هغوی هغه هدف پوره کړ. چې دا په کرکټ کې د کرکټ پوهان ورته 1 میلیون اننګز وایي چې میکسویل هغه اننګز ترسره کړ. نو د هغې نه وروسته افغانان او افغان لوبغاړي دې ته منتظر وو چې دغسې سیالي به بیا کېږي، چې د افغانستان او آسټرالیا سیالي به ډیره زیاته یو اړخیزه نه وي لکه خلکو چې مخکې سوچ کوو چې آسټرالیا ته ماتې ورکول اسانه خبره نه ده. نو دا دغه سیالي چې وه د افغان لوبډلې لپاره له دې عمله هم ډیره مهمه وه چې په ټورنمنټ کې لا هم دوی پاتې دي. که چیرې نننۍ سیالي افغان لوبډلې بایللی وای، نو نیمه پیلوبې ته د رسیدو هیلې به هم ورسره ختمې شوی وای. خو اوس که افغانستان را روانه سیالي له بنګلادیش نه وګټي او هند سبا ته له آسټرالیا نه سیالي وګټي، نو افغانستان به له هند سره له دې ګروپ نه بل پړاو ته، یا نیمه پیلوبې ته ورسیږي. او دا د افغانستان په کرکټ کې هر سیالي یوازې دا نه چې مانوی ارزښت لري، دا مادي ارزښت هم ډیر زیات ده. د افغانستان کرکټ او کرکټ بورډ ته، د کرکټ نړیوال شورا لخوا نه، د غراز د کرکټ ملاتړ کوونکو لخوا نه ډیر زیات مالی امکانات راځي. نو له ډیرو اړخونو نه دغه سیالي د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه چې باید ګټله وای او یې ګټله.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې افغانستان استرالیا ته د 21 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه په نور خبرونه کې نور جزئیات هم له تاسو سره شریکوو.
کروندګر او صنعتګران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. جینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شریک د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنی، او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي، او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه، او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته، او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه په دغه انځور کې په خپل سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخ او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي، او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1900 زیږدیز کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي اثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ شي وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوړو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودې چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي چې د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنی دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران، دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلک یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوام چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړل؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او هغه کې دوی میشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو، یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتلې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي، یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه، عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بیلارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودې چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو. له یو څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندیانو له لوري رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولې وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه چې دوی بل مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو و موري دل چی یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه ترڅو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو خیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و ترڅو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي. د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایدار و او کنه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښ یې نه درلودي چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو د ایرانی، ساسانیانو او د موراء النهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو، کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودي. دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمنی یې کول. د اسلام د ظهور څخه په خوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاروه د ورېښمو مشهوره لاره لدی سیمې څخه تیره سوی وه. سوداګریز کاروانونه بلچین او هند څخه ایران، عراق، ترکیه، لویدیز هیوادونو او ختیځ روم ته رسیدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګ د کرنیزو ځمکو پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضع د پرمختګ. خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی لدی له کبله شرایط د ویجاړي لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کله بل سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. لبلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې ترڅنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلې د دې لامل شو چې سختې مالی او اقتصادي توانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیز ادبي او دیني وزه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډیر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو کې زابلستان د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود و. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجری قمری میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودې او د یوناني او ساماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد و.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډیر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل و چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه و. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښت لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواو یو ښه وسیله وه، د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کیږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د بچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رزو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسېږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمدشاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي او شونی او روزنی ته یه وقت ندرلودی، خودی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یه مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمدشاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمدشاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتله چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سیمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمدشاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمدشاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان سو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو